السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې دی او په خبر کې د محل 12 او په کابل کې لغرمې نوړاندې 11 نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زه نجیبا میر ستاسو کوربایم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه، مرکې او تحلیلونه لرو. رسپانو ته به هم کتنه کوو که وخت تیاریو که یوه نیمه سندره به هم دروورو. خو په سر کې خبرونه اورو د شاهین بنیرینا.
مهم خبرونه. پاکستان وایي چې پېښور کې د هوایي ځواک په کیم د ترهګر برید ټول ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي. د ملالې یوسفزۍ نه وروسته د سواتي وی بلې جینې د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په موضوع شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چې پېښور کې د هوایي ځواک په کیم د ترهګر برید ټول ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریک کړي. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي، افغانستان او پاکستان دواړه دې ته ژمن دي چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه،
تشویشناک خبره دا ده چې دا خبر راغلی ده چې ټلیفون مانیټرنګ کې چې اٹس آل بی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا ده چې خدا نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی. هلته کې زمونږ ټی ټی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروایی کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ ان ډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیئر کوو. نو هغوی به هم انکوائری وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د پاکستان د بارنو چارو سلاکار دا هغه اخباری بیانونو تردید هم وکړ چې ګنې په نږدې ورځو کې د پاکستان کوم لوړپوړې پلاوی کابل ته په سفر ځي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچول او د انتقاد ته په ځواب کې غلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیرانو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې هغه غنی وویل د پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی و او دې هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه،
زده چې نو کیسه کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم وارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي. او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم داده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ملالې یوسفزۍ نه وروسته د سوات یوې بلې جینې د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سوات د سیدو شرف 14 کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون په امریکا کې په یو دستور کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه جایزې او خپلې لور د کار او زیار په اړه صدا سي وویل،
یو د سی واده شی او چاته باقي ذهن تبديل کړو دا غي کلاس پهلو چا غواده شو او غي طبيع ډير سخت مشکلات او غي چې کله نه د غولي دا او انسپيريشن او دا غي نه ملو شو او دا غي نه پس غي دا فیصله کړو چې زبده کم عمرې په واده باندې کار کوم. نو د پروس کله نه کار کوي او د سی ډير شی کیسونه یا د سی ډير شی واقعيات چې کم دي دا غي پر روکتام کې غي کردار ادا کړی دی.
دا جایزه هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي. د دې وړاندې د سوات ملالې یوسفزۍ او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په موضوع شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال لیډو افغان څنګ ته ویلي د هیله مند دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل سمبولیکه بڼه ونه لري. هغلی قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې او پریکړې وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د پلاوي مشري به د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمنی او امریکا د بارنو چارو وزیرانو موافقه کړې چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاین مایر سره وکتل. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. په عین حال کې جانکیری ویلي امریکا له وړاندې د شام اویا زره کډوالو ته پناه ورکړې او د 2015 په مالي کال کې به چې بل میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویلي چې سږ کال به سباندې 1,000,000 کډوال ومني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر ایټمي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخه به ایران خپل ایټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرم کړل شي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښه کړي. په عین حال کې ایران هڅه کوي د امریکایي زندانونو ایرانی بندیان خوشي کړي. په دوی کې ځینې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونه محکوم شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس له اسلام آباد د ریاض موسخیل نورو چې د موسم او کرنسی حال سره
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,45 روپې غستی کیږي او په 1,45 روپې خرڅیږي. یو پاونډ په 1,45 روپې او 1,45 روپې یو یورو په 1,46 روپې او 1,19 روپې د سعودي عرب ریال په 20 روپې او په 20 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې او 35 روپې یو افغانۍ په 2 روپې 2 شپېته پیسې او 2 روپې 3 شپېته پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 215 اغستې کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پېښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې پېښور او بنو کې به 2.5 درجې پورې وي.
شاهین بنیرین مو خبرونه واوریدله او ریاض موساخیل در تا د هوا حال او د کرنسی بیا دار اوروله په پاتې خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي د بډابیر پیښې شواهد افغانستان ته سپاري.
نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې مال دی هلته کې پی ټی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروایي کولی شي.
په عین حال کې پاکستانی رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په بډابیره پیښه کې د ښکېلو کسانو پیژندګلوي شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د قومي مشرانو نه د همکارۍ تمه لري.
چې ولسمشر ته سړی لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړو چې کرزي صاحب ضرورت درلو ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
په پېښور کې به لوی اختر د راتلونکي زیارت په ورځ وي. د خلکو تیاریانې څه دي په دې اړه راپور لرو. د سوات یوې پیغلې ته امریکا لویه جایزه ورکړه.
د دې د ټولو دپاره له ډېره زیاته خوشحالۍ خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې د ایوارډ راوړي موږ پاکستان له
دا د ایوارډ ګټونکې جلې مور وه. د ایفار لکی خاصدار وایي حکومت تقاوت یا پنشن نه ورکوي. نور راپورونه هم لرو را سره اوسئ. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په بډابیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د ترسره شوي برید تر شا د لاس لرونکو کسانو په اړه ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په نږدې ورځو کې به د پاکستان کوم لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته ځي. خو دا یو منله چې د بډابیرې د پېښې ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د خارجه چارو او کامی سلامتی د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتی د پاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرسته کول وی، ځکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباری بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیاته کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریکوي.
تشویشناک خبر دا دا چې دا خبر راغلی دا چې ټلیفون مانیټرینګ کې چې سب دی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان، نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی. خو هلته کې ټی ټی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروایی کولی شي، نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ انډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو، نو هغوی به هم انکوایري وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو په ضد جنګېدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی، او پروس کال د پېښور سکول حملې وروسته افغان حکومت تر ډېره حده په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت دوه طرف نه دا وعده اګریمنت شو چې موږ به خپل سرزمین نه پرېږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي، او افغانستان هم دا خبر وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د روسیو کې وسلوالو د پېښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایي ځواکونو نو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوی وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوه وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه زینا کابو کې ده، خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بی بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بډابیره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د ترسره شوي برید نه پس د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې د دغه برید طرحه ګزاري یا چل جوړونه په افغانستان کې شوې ده، خو اوس په پاکستانی رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هغه کسان چې د پاکستان په هوایي ځواکونو په کیمپ باندې برید کړی په دې کې د ځنو پیژندګلوي شوې ده. په دې کې درې تنه د خیبر درې اوسیدونکي دي، همدارنګه د دوو تعلق د سوات سره دی. د دغه برید د پلټنو کمیټې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي چې د دغې پنځو وسلوالو د نادره لخوا د ګوتو د نښو معلومات وروسته پیژندګلوي شوې ده، او د نورو اتو کسانو د ډي این اې ټیسټ په هم راشي. د دې پیژندګلوي وروسته په خیبر ایجنسیو په سوات کې د پلټنې عملیات پیل کړی شوی دي. شبیر جان نور تفصیل کوي.
تیره ورځ پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د بریدکونکو پنځو وسلوالو پیژندلو شوی ده چې پکې د درو تعلق د خیبر ایجنسی او د دوه تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په پیژندلو په ډاګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. د دغه برید د پلټنو کمیټې د بریدکونکو د پیژندلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیژندلو شوی ده، چې د هغوی عکسونه او د نادره لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان، سراج او ابراهیم دی، د خیبر ایجنسی سره تعلق دی، او د نور دوو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دی. د نادره لخوا ورکړل شوی د تشرونو تر مخه د دغه 15 وړو عمرونه د 1928 کال پورې دي. بلخوا د دغه وسلوالو د پیژندلو وروسته لټونی عملیات د بډبیرې او پیښور نه علاوه خیبر ایجنسی او سوات ته هم غځول شوی ده، او یو شمېر گرفتاری پکې هم شوی دي. بلخوا د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه کېدو وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکاره کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځېږي، او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پېښور سره نږدې بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و، چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو، او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پیښور په بډابیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د برید په سیر پیښو کې په زرګونو کسان په پاکستان کې وژل شوي دي، خو کارپوهان وایي د پاکستان په امنیتي او ولسي ادارو کې د کومو کسانو د غفلت له وجې چې دغه بېګناه خلک وژل شوي دي، د هغوی په اړه هیڅ قسمه تحقیقات نه دي شوي، او نه هم ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. تفصیل د اسرار مومند.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پیخه پر داسې وخت مخې ته راغلي چې لا هم د پیښور ارمی پبلک سکول پیخه چې د 1,02 زده کوونکو په ګډون 1,5 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال اپرسیاب پټک وایي د پوز چارواکي وي او که د ولسي حکومت، خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر کې احتساب د تحقیقات نه کیږي. ارمی پبلک سکول واقع دومره وخت شو هیڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغی او دا ویل چې بس دا دهشتګردو دا کافي نه دی. هر واقع چې وشي اوس ورته ارمی پبلک سکول ټیک دی دی ارمی والا پکې خپله ذمهواري وه ځکه چې یو قسم هغوی چلولو سکول او داسې دا دا بیس دی دا بیس خو یقینا چې ایر فورس والا دی دې حفاظت کې مواري خو یقین چې پیر فورس دا پاکستان کې لوی خبر دا ده چې دا زموږ غلطۍ ځکه بیا بیا کوو چې تحقیقات نه کېږي. تاسو ګورئ دا د بنګال بریدول د پاکستان مسجد نه لویه پېښه څه کېږي چې اوس پورې تاسو چاته ولیدل چې تحقیقات شو یا د هغې نتیجه کې چا خلاف کاروي شوه.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډه بیرې او پېښور امی پبلک سکول په څېر بریدونه ځکه کېږي چې دا قسمه پېښو پلټنې نه کېږي. دغه په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د عوامي نشل ګوند د مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان وجل شول، خو په دوی کې د یو تن د وجنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری هم کوي او وایي په پوز او ولسی حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او لوج یې په بډبیره کې په هوایی ځواکونو د شوي برید په څیر پیښې مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتي ادارې دې پیاوړي کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی خو زما په خیال کې تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
اپراچا پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوز په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پیښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ به داسې نظام جوړولې چې هغې کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغې ته اختیاري چې ځان چې ځینې خلک چې دي هغه مقدسې غواګانې دي هغوی ته اشاره نه شي کېدی او ځینې خلک چې هغوی په ټول معاشره کې هر طبقه کې کغه پارلمان کې وي کغه دیا کې وي کغه لوکوس کې وي کغه سیول افسرانو کې وي کغه جنرال کې وي هر باشه کې کتاجرانو کې چې هر کې چې فساد دي نه پکار ده څنګه اداري سره اختیار وي چې هغه د قانون مطابق بلا امتیاز او بلا طرفداري کاروي کولی شي.
خټک زیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروایی کیږي خورده په خبره ځنې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي او قومي شخصیتونه باید دغه د حکومت ملاتړ وکړي، څنګه چې نوموړي د حامد کرزي د حکومت پر مهال دغه د حکومت ننګه کړې وه. نوموړي د سرګندونې ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په یو شریکه مرکه کې کړی دی. تفصیل د احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دا همغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او دې انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځانګړي مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نو کیسه کوم نه کېدل لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې ما کار په اساسي توګه بریسي کېدای شي او بیا دوم ورم چراغ ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م همدا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس دې نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسماندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې تر سره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلی غنی همدراز د خپل ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکا د سوات یوې 14 کلن انجلۍ حدیقه بشیر ته د هغې په خدمتونو یو لویه جایزه ورکړې ده. نوموړې انجلۍ په زور او په کم عمرۍ کې د نجونو د ودونو خلاف خپل غږ پورته کړو. تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان دراوروي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکې وه، نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی وو چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړ او د هغې کلاس پیلو وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات وو. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغرنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو د پاره ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې ده ایوارډ راوړي موږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګڼې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جنکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې موږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي او د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې کوم خپل کمپین شروع کړ، خپل مقابله یې خلاف شروع کړې ده، د هغې د حوصله افزایۍ لپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ، ډېره غټه خبره ده زموږ لپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم عدنان هم د زنانه حقوقو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ضلعي حکومتونو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نعت الله وایي چې د تعلیم په اړه د ستونزو د هوارولو او د اسانتیاو پورا کولو پاړه دوی به مرسته کوي، خو د خیبر پښتونخوا د استادانو ته تنظیم وینا ده چې که په حکومتي لاسوهنه په سکولونو کې جاری وي نو د دوی ستونزې به ورسره زیاتې شي. د زلان یوسف زینه نور حال اورو.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دای تبا صوبایي حکومت گائیډلاینز لګی چې دای تکم فند ملاویږي، داغه فند یو حساب دی خامخا په تعلیم باندې لګی، سکولونو باندې به لګی، سکولونو به بهتري به لګی. دین علاوه د دوی په منډیټ کې داوم دا دوی به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنتیزم به چیک کوي. درېم داوم دا چې دای د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورم دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشن او سفارشات را لګي د سکولو د ضرورتونو.
خو د پرایمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پښتونخوا صدر ملک خالد وایي چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
موږ آلریډي چې کوم ډېر سیاسي مداخلت ته دومره تنگ یو چې ایم پی ایز راځي او په خپله مرضۍ باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره کوم ډېر ماشومان مستقبل سے کم دین آگاہ پکے کے دو نہ پخرا بھی دو بھی خاص خبر دار کہ ڈپارٹمنٹ نے مضبوط کرے سی ادارے نے مضبوط کرے سی شعبہ کی اسکول کم سربراہان دی اگر دو نہ با اختیار کرے سی تو چرے اور دیکھ کی خامی بھی کہ اگر سربراہان کے کم دی اگر فوری طور پر ایکشن اخیستے سی
د پیښور ضلع حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو خو د ثوابې ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بیځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښهوالي لپاره کار کوي
کنسرن امنګ اری ته وی ډیپارټمنټ سوالتا چې بای مونږ د صوبای فریم ورک دن چې صوبې سره کوم راځي هغه تاسو هغه خپل عمل درآمد کړي چې مونږ سره کوم راځي هغه باندې مونږ خپل ځاني د ډیسټربنس او د سپیدا کول یا د حالات جوړ نه غواړو
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناشتي کوټې کمی دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اډیرو کې زده کړې ترلاسه کوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې دي د فاټانه د پارلمان غړي د امنیت پر ځای کولو پرمختیا په غرض د قبایلي سیمو لپاره د یو آئینی حیثیت غوښتنه کوي په دغه د پښتون ملت پاله ګوندونو دریس څه دی د شاهین بنری نه اورو
د کرنه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په قامي سملی کې د فاټا د حیثیت په اړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی خو د فاټا د آئینی حیثیت په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې سهار تبدیلي آئینی راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نہ گورنر دیتے کی نہ بے نور چوکتے کی نہ بے اسلام آباد والا دیتے کی دویم دا دس دا پاٹا جدا یا دا منجنی پشتنخوا یا آزاد پشتن قبائل سے دی دا دوی پکار دی سی منتخب کونسل یعنی منتخب جرگائی دولس پا اوٹ بھئی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل لا منتخب ایگزیکٹیوی اور بے دا پاٹا کم گورنری دا پکار دی لپاٹا ای واہم دولس پا اوٹ باندی
عوامی نیشنلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي د عوامی نیشنلګون یو مشر او د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي بشرا ګوهر وایي
چدیکی د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده زمون په خیال دادې چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وموشي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه ملاو شي ضروري عمل کې د هغه پوره طریقه سره شامل شي
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوی دي چې لکبلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمنګ دا شمالي پښتونخوا دا یو شي کنه نو زمنګ کم از کم سو یو او یا قومي سملې سیټونه زمنګ جوړي یو او یا زمنګ وړ غختلې او ډېر کوتنه قوت پشی د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه نو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم دی خو افغانستان د په ملک کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلی یو کنه زمونږ د وخت را دریز دی زمونږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي نو له دې کبله باید دا یو صوبه شي
دا لار چې د دې بل صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده ځکه چې قبایل جغرافیا وګوره دا یو پړې دی بالکل په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې او که چېرته دا ووایي چې دارالخلافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري دویمه طریقه چې کومه ده چې ایا موجوده حالت کې د پاتې شي د موجوده حالت خو ډېر زیات راورسول کړه موجوده سیار پولیټیکلي او نظام ټیک وي
نو دا قبایل به اتریش لکه به کوره ولی و پنځه پنځوس زره به شهیدان ولی و دا دا نمونه به موره به پلاره به څنګه و داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونې وړ ده چې قبایلي ولس د ډېرې مودې نه په اف سي آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلي سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیاو غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزي حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
شاهین بنریو چې راپور تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو، دولس نیمې بجې دي، بیا هم د شاهین بنری نه د خبرنو لنډیز اورو.
د دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دی افغانستان او پاکستان دواړه دی تجمن دي چې خپل خاوره بعد د یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادي ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي دي چې سیاسي مشران باید د هیواد په وده کې خپل کردار ادا کړي. د ملالہ یوسفزئی نورستو د سوات کې ویبل جنې حدیقه بشیر د بشری دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. ټاکل شوی چې پراتلونکو سورزو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پسند کې په یو درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په موضوع خبرې وشي. د جرمني او امریکا د بارنو چارو وزیرانو موافقه کړې چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د پایته رسیدو لپاره بعد د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. او د مراکش لوی سرنوال دغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې دیارلس کاله یې بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی وي او تیره ونه خوشې شو.
شاهین بنریو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نو کو چې زموږ همکار احمدالله لوستی دی.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور په بډبېر سیمه کې په پی ایف کیمپ د حملې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ییزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم وروسته مثال چې د پېښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسې د فوز او قانون نافذ کوونکو ادارو لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو تر څنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په بډبېر سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کیږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپان علی کی چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خو د ځنی افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې لوجې ترې بد اعتمادي او مایوسی پیدا کیږي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکو کې صنعتي او تجارتی حلو ځلو لپاره لار هوارولې شي چې لوجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانې په پاکستان کې د سغدریزې پړه لیکلي چې حکومت هیڅ داسې پلان نه لري چې په عملي کولو سره په ټولنه کې سغدریزي ختمولو کې مرسته وشي. په مقاله کې ویل شوی چې ترهګرۍ په وړاندې د حکومت قومي اکشن پلان نیمګړی دی. د امریکا غږ ریډیو انګلیش ویبسایټ بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو وار بیا د تورونو د لګولو په اړه لیکلي چې که همدا سلسله روانه وي نو د اړیکو د ښه کېدو موقع به له لاسه وځي. د دې دواړو لیکنو غټ ټکی له بشیر ګواښنه ورو
ډان ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په ساخت کې یې جرړی کړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼې لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویبسایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویبسایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګل شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د یونان سرحدي ساتونکو پروند هغو نګدي ډیر شو کډوالو لټون فایل کړ چې کښته یې د لیبو ساحل ته نګدي ډوب شوې ده. په دې کښته کې شپږ سلويختن سپاره او چې شل تنه ژغورل شوی خو د پاتې کسانو په لټنه روانه ده. د دغو کسانو هویت څرګند نه ده. صالح محمد صالح د نړیوالو خبرې ایجنسیونو په حواله راپور لري.
نژدې ډیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نژدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغه سې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دی ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبند لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویش زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل میلیون ډالر بشری مرسته ورکړي.
صالح محمد صالح د ډیپلوماټ مجله لیکي په داسې حال کې چې هندستان او افغانستان د ژوند په ډیرو برخو کې ورتواله لري او ډیلی د افغانستان په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو کې هم مهم رول لري نو ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا مخ په زیاتېدو ده د لیکنې غټي برخې اورو د اسرائیل مومن
دی ڈیپلومیٹ مجلہ لکھے پا افغانستان کے دا امنیت گنگوندیجا سسٹم او یوشمیر نور برخو کے دا پرمختگ پترس کے ہندوستان یو مهم رول لری دا افغانستان او ہندوستان دا حکومتون ترمز دا پیاوڑی تعلق پرتا دا دوانو حوادون و لسون اهم لپخوار حیثی یو بلتدیر نگدی دی په داسې حال کې چې د افغانستان او هندوستان خلک د ډېرې مودې راهیسې له یو بل سره کاروبارونه کوي نو ځکه د دواړو هیوادونو خلک د کلتور په ګډون یو شمېر برخو کې یو شانوالی لري همدې قبل افغانان هندوستان یو قسم له خپل کور ګڼي که څه هم څه د باندې یوې لسیزې جګړې افغانستان ځپلې خو بیا هم په دې هیواد کې لوی پرمختګونه شوي د مثال په توګه د طالبانو په وخت کې ښځو ته چې د تعلیم او صحت بنیادي حقونه هم نو ترلاسه اوس د پارلمان 28% برخه جوړوي همدارنګه چې وخت چې په نړۍ کې د افغانستان له نورو هیوادونو سره سفارتي اړیکې د نشت برابرې وي اوس د هندوستان په ګډون نور نړۍ کې څه باندې 50 سفارتي مشن لري په ډیلی کې افغان سفارتخانه چې خډیر وسایل لري د هغو زرګونه افغان زده کوونکو او صحت کارکوونکو مرسته کوي چې دا مهال له خپلو هندي هم منصبو سره په ولسي شخصي او مدني ټولنه کې کار کوي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د هندوستان امریکا او ناټو په څیر د باوري او ستراتیژیکي اتحادیانو پرته ممکن نه وو په داسې حال کې چې هندوستان په هیواد دننه یو شمېر اړتیاوې لري له افغانستان سره یې د کال 2001 راهیسې شاوخوا $2 اربع مرستې کړي او همداراز هندوستان افغانستان ته مرسته ورکوونکی شپږم لوی هیواد دی هندوستان له افغانستان سره په ځانګړې توګه د انفراسټرکچر ادارو پرمختګ کوچنیو پرمختیایي پروژو او د خوراک خوندیتوب په څانګو کې مرسته کوي د 2001 کال راهیسې په زرګونه افغان زده کوونکو په هندوستان کې د دې هیواد په بورسونو یا سکالرشپ او زده کړې کړي او یو شمېر افغانان خپل هیواد ته له تعلیم او هنر سره ستانه شوي دي او هلته کې د خپل هیواد په ثبات او پرمختګ کې رول لوبوي له دې پرته په زرګونه نور افغان زده کوونکي په خپلو پیسو د هندوستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي دغه راز د یو شمېر ترانزیټي ستونزو باوجود تیر کال د ډیلی او کابل ترمنځ د 680 میلیون ډالرو تجارت شوی و د افغانستان او هندوستان د مختلفو ښارونو ترمنځ د اړیکو جوړولو لپاره هم لوی کار روان دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هندوستان ته خپل سفر پر مهال ویلي وو چې کابل او ډیلی د زرګونو په شمېر کې رشتو او په میلیونونو یادونو له یو بل سره تړل شوي دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په نیمه قبایلی سیمه افر لکی مروت کې خسدار ځواکونه وایي د دې باوجود چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې د سیمې امنیت ساتي قربانۍ ورکوي خو د دې باوجود هم د تیرو شپږو میاشتو نه دوی د تنخانه محرومه ساتل شوي دي همدارنګه کله چې دوی ریټایر یا تقاعد شي نو هغه معاوضه چې د پنشن په شکل کې پخوا ورکول کېده په هغه کې هم دوی د ستونزو سره مخامخ دي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په ستونزو دې پام وکړي عمر دراز مروت راپور لري
د فرلکی خسادار فورس ریټایرډ صوبیدار میجر دلبر شاوای هر ډول قربانی ورکوي او دوی لپاره هیڅ معاوضه نه وی
پته کالا نوکری په وکړه نن حکومت ورته چې 60 سال شراغلې یتا پنسن نستا ته به نوکری بل چاته ورواړی نو دا غریب چې دا پچیږي گزاره کوي 65 کال دا ډیپټي وکړه جرمونه یې تیر کړی نه موږ سره لیوی فورس و نه سره پاوز و یا د گورنمنت خدمات دغه قبایل دغه خسدار وکړه مهرباني دې اوسې چې موږ کوم رول په پایله موږ ته انګریز راکړه دا په غو رول دې موږ ته دا خسداري پاته سي
حاجی عبدالرحمن وایي د شپږ میاشتو نه تنخواګانې بندې
څو وارې چې د جرګې سوي دي ای پی ای صاحب سره او ڈی سی صاحب سره خلکو نه دا اندازه لګیږي چې میرانشاه جنسیټ چې دی لاته روسه پورې دا شرط نسته چې د کومې مشته نیولې ده ترخوا خو چې دا ته انګریز وخت نه ونیسه مشته راکړې سوي دي خو لا خو د مشته خپل پنشن راکړې شي او کبیا پنشن نه راکړي بیا د مشته هغه حصول چې حکومت مشته مخشه انګریز ایشه وو باقی حساب دته د مستقبل تنخواګانې ملاویږي
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت ډیپټی کمشنر احسان الله سره تماس ونیو نو دوی وویل د خسادارو تنخواګانې به میلاو شي او د دوی په پینشن هم اوس غور روان شوی.
تنخواګانو مسله داسې پیدا شوه مخکې به کم خسادارونو چې هغه عمر که به د شپېتو کاله نه زیات هم شو نو هغه به هغه خپله خسداري تنخواه اخیسته. اوس مطلب دا تنخواګانې او دا ملازمت د ریګولر کولو دپاره د تنخواګانو مخکې مینول بلونه به اوس کمپیوټرایز بلونه شو. دوی ته مونږ دا ریکوست کړی چې تاسو شناختي کارډونه راوړئ چې یا کوم چې طریقه کار دی د هغې چې کوم خپل فارم دی به فل کوي نه دې وجه نه دې ته لږ مسله دي خو مونږ کوشش کوو چې څومره اسانۍ ورته پیدا کړی شو نو پیدا کوي.
دا یادونه ده چې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامیه لاندې خسادار فورس د پاکستان جوړېدو وروسته د امنیت ساتلو لپاره برتی شوی چې د ریټایرډ کېدو نه پس دغه نوکری په خاندان کې د یو کس نه په بل نوم ولیکلی شي خو د دوی رخصتي نه پس د نورو ملازمینو په شان دوی ته پینشن نه ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لیکوال ستار الوی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي دي چې دا خبره باید ومنل شي چې د هند په سمندر کې گوادر د چین لپاره یوازینی لار نه ده. ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه د جوړېدو به پاکستان له دولت خوشحالی پاکستان به خوشحالی ترلاسه کړي، په اقتصادي لحاظ به پیاوړی شي او د ملک سیمه ایز اهمیت به ومنل شي. خو د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډیر نشته چې دا پروژه کلکه اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. شاهین بنیرو په دې اړه نو تفصیل.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمه ایز اهمیت به ومنل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډیر لږ دي چې دا پروژه کلکه اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د گوادر خبره مونږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې مونږ کتلي دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2006 کې چین د پاکستان په خواست د گوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالر ورکړل خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوی د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په گوادر کې به په ریفاینرو کې خوندي کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي. خو د دغه سړکونو او ریلوی د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کاری ته اړتیا وي او کچرې په پا پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنکي. درېمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کاری مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې گوادر د چین لپاره یوازینی لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلنکا کې د همبانتوتا بندرګاه او په بنگلادیش کې د چټاګانګ په بندرګاه کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګاه ته د رسیدو لپاره ډیمونه جوړی او سړکونه او پایپ لاینونه غځوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په کوټه ښار کې یو غیر سرکاري تنظیم د نومیالي پښتون مشر عبدالصمد خان اچکزي په نامه د صوبې هغو کسانو ته د جایزو یا د ایوارډونو ورکولو اعلان کړی دی کومو چې په خپلو څانګو کې د وطن، سیمې او انسانیت لپاره خدمت کړی دی. د دغه تنظیم مشران وایي چې دغه جایزې یا ایوارډونه به د عبدالصمد خان اچکزي د تلین په ورځ یعنې د ډسمبر په 2 نیټه خلکو ته دغو کسانو ته چې نامینیټ شوي وی یا کاندید شوی ورکول کیږي. لکوټه نه نیاز مساخیل نور حال راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم سیرم سیکریټر او د خان شهید ایوارډ د پروسې یو له انتظام کوونکو اویس جدون د دغې پروژې په اړه وویل:
موږ مختلف کټګریز کې مختلف شعبو کې چې کومه خلک نمایا کارکردګي ښکاره کوي دا ایوارډ موږ هغه ته ورکو، اور سره چې کم ادارې دي فلای کارونه کوي رفای کارونه کوي دا ایوارډ موږ هغه ته ورکو چې بی دی حوصله افزای سي اور دی پر مخت دی مخته راشي.
اویس جدون زیاته کړه غوره وګڼله چې ایوارډ ته د خان شهید عبدالصمد خان اسکزی نوم ورکړي.
د خان شهید نیمه ز زیات ژوند په جیلو کې تیر شو. د دې فکر فلسفه دا یو شخصیت نه و، دا یو نظریه و، یو فکر و، یو فلسفه و. موږ د دنیا ته دا ښکار کوو چې بی د خپل قوم لپاره خپل ولس لپاره د دې سنو خدمات دی.
اویس جدون په دغه اړه جایزې یا ایوارډ ته د کاغذان جمع کولو پر طریقې کار صدا سی ویل:
د دې موږ له سیوی په شکل خپل ډیټا موږ له آستی موږ به هغه سیوی جمع کوو، بیا شارټ لیست کوو خلک، بیا موږ آزاد انډیپندنت کمیټې ته ا کمیټې کې موږ د هر طبقه فکر سره تعلق لري. آخري تاریخ د کاغذاتو د سیوی جمع کولو آخري تاریخ 11 اکتوبر ده.
د سیرم په نامه غیر سرکاري اداره وایي دوی پلان لري چې د خان شهید په نامه د جایزې یا ایوارډ ویش به د خان شهید د تلین په ورځ یعنی د رواني دسمبر میاشتې پر دویمې نیټې کوي.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري اوس هم د اختر په اړه یو راپور اوریدونکو. د اختر په ورځو کې به مشال رادیو ځانګړي پروګرامونه هم درته لري او د پیښور د رویت هلال کمیټې د اعلان تر مخه اختر به د رواني میاشتې په 23 تاریخ وي، او یعنی د راتلونکي زیارت په ورځ. په پیښور او شاوخوا سیمو کې د اختر لپاره تیاریانې روانې دي، چونکې لوی اختر د قربانۍ اختر وي نو خلک د څارویو د نیولو لپاره منډیانو ته روان دي. بل پلو ضلعي حکومتونو هم ځینې انتظامات نیولي دي او دوی هڅه کوي چې د څارویو د قاچاق مخه هم ونیسي. شبیر جان له پیښور نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې مقامی رویت هلال کمیټې لوی اختر د روانې میاشت په 23 نیټه اعلان کړی دی. بلخوا د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم د لوی اختر تیاریانې په ښه ډول روانې دي. د څارویو میلې لګېدلې دي، خلک د څارویو اخیستو لپاره دغه میلو ته ځي او د قربانۍ لپاره څاروي خوښوي. خو بلخوا د پیښور ضلع انتظامي د ښار دننه په غیر قانوني د څارویو میلو، د څرمنو راجمع کولو، د څرمنو خرڅولو او دې لپاره د لوډ سپیکر په استعمال باندې بندیزونه لګولي دي. د ضلع انتظامي ویان فیروز شاه پدیره کې مشال لیډو ته وایي:
دغه اختر په موقع باندې په ترمنو راټولولو لپاره د لوډسپیکر استعمال باندې هم موږ پابندي لګولې ده. هغې نه علاوه په ښار کې دننه د ترمنو په یو ځای کې جمع کولو باندې هم موږ بندیز لګولی دی. کوپ کور ګرځېده او ترمنې راټولول یا ترمنو ورکولو باندې.
بلخوا میلې ته راغلی یو کس اشفاق خان د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې باید عام ولس د حکومت په دغې هدایتو باندې عمل وکړي. دا څارو په هکله دوی ویل چې په میلو کې څاروي ګران دي، خو ولې د خپل وس مطابق به څاروي اخلي.
یاره جی دا خو ډېره خبر چې دا میلې په دا سړکونه هم کولوي او دا یو ځای په ځای باندې دا میلې په خپل فرضینو باندې ولګي او د دې په وجه باندې ځای په ځای باندې ګندګي ارځای ګندګیري مې او ځای په ځای د مختلف بیماری هم د دې نه جوړېږي. د دې په وجه باندې دا ډېره ښه ګوزاغر اقدام دی چې دا وشي.
د پامل دا چې دغه علاوه د پیښور ضلع انتظامی د دفاع 144 اعلان دی. په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسلو خرڅولو او اخیستو باندې هم بندیز لګولی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو د ژوند د اړتیاو مرسته وشي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
کېدای شي چې بېجای شوي ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بېجای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته د رسنۍ په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د بشري کرامت چي دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بېځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چېرته کوم کډوال پیدا کړ، یعنی موږ ته معرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
او د خبرونې په دې برخه کې یو غزل اورو د عبید خان په واسه کې.
دنیا
دے پروت پی دما دخ پل نگار پتما حنیب دے پروت پی دما دخ پل نگار پتما درگی پلار گوری سڑرا لکار گوری درگی پلار